د خبرونو وخت دی. د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي او ورپسې به له احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوودوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
زیپ جریان که در یو مهم تړونون په برخه کې له هغه سره خبري وکړه او دغه تړون لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورونی چارو وزارتونو ترمنځ د همکاري او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په سر متمرکز وي. د ښاغلی هاشمی په خبره ولسمشر غنی انقره ته لتګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکیې چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژۍ او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودی به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 میلیونه ډالر پرې لګیدلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودی افغانستان ته په سفر کې افغان پوسته څلور ایم آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسیدلي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. خغلی وزیری همدار زویل چې د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت امنیت امیر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکو توکي په ورکشا کې ځای پر ځای کړی وو. د خغلی خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکو توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یاده مرګ ژوبله واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایندرام سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان به په بي ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبې وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو روغتون کې اورلګیدنې لشتر لږه یو دېرش کسان مړه کړي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. ورنن سهار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څانګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکي دفاع اداره وایي اور اوس مړ شوی او د پیښې د څرنګوالي لپاره څېړنې پیل شوي دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډېر ورځي نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېیمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای زخپل ګران دوست چین د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډېر ژر چمتو شي. د دسمبر 14مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې، تر 2.5 لک ډېر کسان تر اوسه وژل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه او همداراز د ایرانیانو پر سفر وضع شوي بندیزونه لرې شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپایي مشرانو ملاتړ هم ورسره دی، د ویزو په برخه کې د امریکا له نوي اصولو سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړه شوې کښتۍ له ساحله 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 نور کډوال له هم تری تام دي. په یوه بلې پیښه کې لږ تر لږه 14 چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډېر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي، خو 3,692 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړه او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه، هغه به عملي بڼه خپله کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حوال حاله مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 15، آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه، منفي 15، آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چې 0، آسمان شین اټکل شوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه 12 چې منفي 15، آسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف ښار کې آسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 چې 15. په هرات کې به آسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 چې 3. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 چې 3، آسمان شین اټکل شوی دی.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې خبرونه درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی او دغه راز هڅه کوي چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خبرونه په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمن وضعیت کنټرولیدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په 13 کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد؟
بله، زه یقیناً پا دی اقیدم چه هلمند که اولین کار چه کیجی باید ده هلمند په مشرتابه کې اساسی بنیادی تغییرات راسی او په ټول اداري واحدو کې تغییرات راسی، لکه ولسوالان که شو ولسوالان په خپل ځای پاتې سي که مستعد نه وي باید استسي، همدارنګ قومندانان او نمتی اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند د پاره یو اساسی مبارزه په کار ده، چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ ول، همیشه د بدیل معاشیت ناری ول کېدل، د قاچاق او د مواد مخدر پر ضد ناری ول کېدل، لیکن چې رسوار لسکاله کې هیڅ په دې بارک شي جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل در ټاپی پروژه ده چې د خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي او خپل د کجکی برق و هلمند ته وازی مربوط سي، فکر کوم که الته فابریکی جوړی سي او د خلګي په کار ولويږي، خپل هم دغه قاچاقبر چې وس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنگ ور سپین سي، هغوی تشویق رسي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې را واخه، په صنعتي بخش کې مصرف ک، سرمایه گذاری وک، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، غوسه بره جلاسی، نور متباقی خلک به د ټاپی په پروژه کې مصروف سي، دا ټول به پنج مجموع سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډیر ستا چې په هلمند کې د امن لمن وغوړیږي او امن دراسي او رام نسی حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب، نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې ټلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مده ده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسكر چې کله هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه مادو تولید په مرکز باندې ما غشان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی پکې غشان ده، د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډیر مننه. داسې د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو، د پټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړل، په دې کې شک نشته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نو. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسو د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په ناامنۍ باندې روان دی او طالبانو ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرا د غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې سدا غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم، د کنوینس یم، کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیری قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې د اکسپشنز یا استثنا نشي راتللی چې په جنګي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دی بیا راتازه کېدل چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دی چې په هغې باندې ډیر زیات دغه وسي کار وسي، او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند ناامنه کې، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غل ته به وغزیږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې او دا به په 2019 کال کې چې کله ټاپي دغه کیږي د مخته را روان دی هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاس والا عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسې په موضوع هلته له نږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرنیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد، نه یوازې دا چې پوډر او هیروئین تنه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوې، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې، اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا پر همگی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه و چې د دغو خلکو سره رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر دا چې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. څه چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید کړی ونه څېړي، امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده داسې نسي سبا لکه کندوز غوندې سکوت سوی وي، بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو، قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې خپر کړي دي، جنګېږي. د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکښې تامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقع چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکارۍ، او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړه. اوس په کاپیسا کې هېڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز د خوا دوامداره حمایه شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فائق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم و همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. اون مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغان ها تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان واقعا قابل دیدنی، سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متبقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وضع را به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز در هلمند مردم بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان هوایی قندهار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلیقوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن میتونین، دوزه که گیر کنین پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر کسی را قتل کنن، مردما میان پشتش پول میارن، بندیخانه ها و ده قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر سر. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلم مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نفلم جور میکنه دیگه جور میکنن سیب. از این قبیل مسائل سیب چی باشه؟ پیشنهاد شما چی هست سیب؟ این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام ششته نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بکنیم در بسلاد دیگاه خود سیب. چی میگین؟
ډیر مننه. دا سده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زيو پیشنهاد وکم هغه دای موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینې کې پیسې سپینې کېو دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی د سي د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کړه طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شي چې دغه بدبختی او دغه ناخواله څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چې ډېر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې په خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دي هغې دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي، او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی دراسي په دولت کې دي، ځان یې د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان یې راځي دغه ته پوهنتونونو ته. دولسم نه وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ سي په نشه یي موادو باندې اخته سي، که نشه یي موادو باندې روش سو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې هم دغه کېږي، جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظمی صاحب پسان با شما موقعی میتی امینجی یک شنونده ما از هلمند امیل از تلفون کردن که نمیخواییم تلفونشان قطع شد و مصرف دانشان شد، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایید صاحب.
نبریه
او مهربانی صاحب
پشتون صاحب که کم یه وچه وزیو تک پروکی دی باز پشتی لکه دا چیرې ناست یې او ته راسته دلته ورته کښې ده اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د رکیانو کلانو دربې دا بره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکې ده کېږي موږ شیطان لاړه ده په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي دوخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکې دا ورېږه کېږي دا اوس موږ یوه ټاکې ده پوستې لک کړي ده
وروره کم ځینه تاسې تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویلویل که چېرته افغان ځواکونه جنګ وکړي نو د دوه درې ټکو خبره ده
د دیو سره نه کېږي دا د خدای پاک پوځ دی د دیو سره نه کېږي دا ګرده
ډېر زیاته مننه
عضو پولیس ملي سته که از هلمند تلفون میکنن از او خاطر ایرام باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکم
اگر بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېرم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خواران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم د غو پر کم دي، رنګونه هم د غو پر کم دي او د حکومت پر طرف ښه جنګېږي او دی خواران مشران و جنگ ته نه پرېږدي او که د طالب پر طرف دی دا ورور وایي چې دا خلک زغلي زما را ده په خبره اصلا سر نه سو خلاص که د طالب پر طرف یې نو بیا د شکایت چې دی نو خطبې د موږ د طالب په خلاف خبرې کوو، موږ د حکومت په طرف کې یو او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح ته راسئ، زما ورور سه وطن را سره جوړ کړه، زما د ورورګلوي پر لار ولاړ سه، که ته ورور سې زما سره ملګری سې، امریکایي په دواړو پسې اخیستی سو، بین المللي جامعه په دواړو پسې اخیستی سو، هغوی نور ضرورت نه لري چې زما او ستا په ملک کښېني چې ما او تا سره جوړ
شوهمدغه
طالبان دي چې طالب د امریکایانو د بینملي جامعې وخت روږدی.
مننه پښتون صاحب. یو بل اوریدونکی هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم. تاسو خپل سلامونه تاسو پښتون صاحب تاسو ټول مېلمنو ته او ټول هغه جنگ له پلو منځوالو ته جزمن د مېلمنو تاسو
اجي صاحب خدای دې راواله مهرباني
نوم دی وسې تاسو کومه خبره مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا د طالبانو طرفدار ورور خبره دا ده تسلیم صاحب ما په خبرې باندې تفصیلې وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یووالی او یو خلی د نشته. تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي خلق حقیقت وای او خلق واقعیت بربنی دا خبر نه وی بلکی او هغه څوک چې حقیقت پته وی د خپل منصبونو او د خپل توقیع لپاره دا وی خبر اوی بلکی زمون د هلمند پټول اکثریت ولسوالۍ کې جنگ کډر چې دکتر روان دی زمون پولیس په دې قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټول ځواکونو مو په ډېره میړانه سره څنګه سره جنگ کوي اما زمونږ پوسټې نه اکمالېږي زمونږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کښې اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دلته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د زخمي یوازې پاتې کېږي سهار ته دی په شهادت رسېږي نو د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره اجی صاحب حتمن ستاسو پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اورېدلې وي یو بل اورېدونکي هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني عبدالواحد اوروره مهرباني وکړئ
مخکې اول کښې د تاسو مېلمنو په خلکو بې بېکاري او په کوکنارو قاچاقو خبرې وکړې دا د قاچاقو د کوکنارو ورکېدل د حکومت دپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي زمونږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي دپاره کارونه وه کارو د پیدا کولو دپاره مخکې کړې زه کار پیدا کړم په افغانستان کښې د کار پیدا کول اسانه دي د غنمو د بزګرانو دپاره چې غنم چې کي منځ سو روپۍ کي هېڅ څوک به نه کوکنارو کړي نه به بد بې امني نه به بېکاري ټول خلک به په کارو باندې مصروف کي ماته دسې وخت دي دلته د ارزانه خرڅ کي د هلمند دپاره د ننګرهار دپاره د لوګر دپاره د کندوز دپاره د هر ولایت دپاره دا په ګټه د خلک په کار کېږي او بېرته دلله دا په سانسوري کښې دا په کوکنارو په دې شان دا پیسې مصرفوي هغه بس پیسې د بېرته بزګرانو ته ورکړي چې بېچاره دي
ډېره زیاته مننه عبدالواحد
اورو بېکاري مرکېږي ټول خلک تعمل کېږي
مننه ډېره زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم واورېدلې او په دې کښې یوه پښتنه چې هغه په دې ټوله خپرونه کښې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطحه نشته او لکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنیي قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنیي قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنیي قومندان ته والي ته رپورټ وکړي هغه په ولسي جرګه کې ناست خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره که چېرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوي او بله خبره پښتون صاحب چې په هغې کښې ستاسې تبصره غواړو دا ده چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو یو رقم خبره کوي بل بل رقم آیا دوی واقعي په خپلو پوسټونو خپلو وظیفو ډارېږي
بلکل بلکل دلته څو سوال راغله البته هغه یو ورور د حکومت په طرفداري خبرې وکړلې کوم انتقادونه چې ده وکړه هغه مخکې موږ هغو ته اشاره وکړله زه بلکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډېره لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهاني سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه که څه هم شاید دا خبره به زما د بعضې صاحب منصبانو چې زما خبره اوس اوري خوند به ور نه کړي لیکن ای تعصف کوم چې دا واقعیت دی دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله څو ځلې مو خپله دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردک صاحب ته د په شپو کې دا موضوع چې تاسې کوشش وکړئ چې دغه جنګي صاحب منصبان چې په لیرو پرتو ناامنه منطقو ته تاسې استوئ تاسې د ژبې په نظر کې نیول ولو د قومونو د بلدیدو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند ته استي هغه بدبخت چې ولاړ ته اراضي سره بلدیت نه لري د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري حتی په پښتو پوهېږي نه هغه د یو څه وایي هغه بل څه وایي عین هغسې کیسه ده لکه په ایلي یا په چرګه چې د ایلي چې چام پسې کې هغه په اوبو ګډه سي چرګه د باندې ګرځي زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دي د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګېږي د بدخشان هغې به په هرات کې وجنګېږي اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقیي بلکل یې وکړي لیکن په جنګي حالت کې ته د کندهار صاحب منصب حق نه لري چې استې بدخشان ته او یا د بدخشان صاحب منصب را استې کندهار ته پرېږدي چې دا صاحب منصبان په خپله منطقه کښې بلدیت لري دا خپل اماهنګي په وجود راولي دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچوي په حقیقت کښې تاسې وګورئ موږ په دا جنګ کې د کندوز ولیدله لوی درې درې ستوري جنرالان دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه در تاخم چې خلک نارې وي موږ چې راپور نه راځي چې وایي د جنگ د میدان څخه ځغستله و جنگ نه ازیدله یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخی دا بې معنا دي امکانونه ځینې واخی دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصل دي یو یې د علم تجربه ده بل یې د وظیفې تجربه ده د په وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دی نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي دا دي تصفیه کې سم جنرالان دي لمر کې او دوه جنرالان زموږ ضرورت نه لرو اصلي دا ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي جزر جنرال سم حال دا چې د جنرالي په معنا نه پوهېږي جنرال په پښتو فارسي نشته کوای نه سي او دی غواړي چې جنرال سي اکثر مستعجل دي اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ دي خدای لپاره د دې باید چاره وسی او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاق پیسې کوم پیشنهاد یې معقول دی زه خپل ورسره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بزګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې بیرته په ارزانه ورکړي لیکن موږ در دې بهتره طرح وړاندې کړله که دغه قاچاقبران چې وتستي په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټولو منطقو کښې موجود دي دا چې قاچاقبران موږ پیژنو د وتستي چې سرمایه در 500 میلیونه ډالره زیاته ده دغه بدبخته د خپلې پیسې یې په پاکستان کښې ساتي یا یې په ایران کښې ساتي یا یې د خپلو دوستانو په نامه کړي دي په جهان کښې پټې کړي دي دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي دا خلکو ته په اعتماد کښې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي په دې شرط چې تې په سرمایه ګذاري بدلې کړې په یو صنعتي باندې کمپني راوباسې ستا په پیسو موږ که په آینده کښې قاچاق ونه کړې دا بهترینه لار ده هم جنګ ورکړي نن د جنګ په میدان کښې قاچاقبر جنګ تشویق کوي ولا قاچاقبر یې کوي په قرآن قاچاقبر یې تشویق کوي ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې زه جنګ ولې پرېږدم دی مجبور دی طالب تشویق کوي
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب که د حل د لارو په اړه باندې وغږېږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامنې دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلې چې په کندوز کښې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون و چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران یې په کابل کښې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼئ
مراد صاحب داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټولو ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دي اولته دغه زورواکي ډېر قوي دي زه به تاسو ته مثال درکړم اوس په ننګرهار کې د دغسې مشرانو نه بغیر والي څه کولای سي والي هلته د دوی تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والي ډېر خود مختاري لري دا یو په میراث پاته سوی شی دی چې هغه کوچني په اوایلو کې د 2002 او 2003 او 2004 کې دوی ډېر کوچني خلک سول بیرته ډېر کم سول مګر دا د پخواني دولت متاسفانه یو میراث موږ ته راپاته دی یو ډېر بد میراث راپاته دی چې دوی دومره تقویه سول چې اوس دولت چالنج کوي دولت ته دوی خنډ او هغه والی که د دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړوي دا په دا ټولو غټو ولایتونو کې چې هلته دغسې خلک شتون لري دا مشکل ډېر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نسو پټولی نو د دې د لنډ مهال دپاره اوس چې دا بدبختي جوړه ده اوس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دوی پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډېر قوي وي بیا د هغوی پر تفاهم یو څوک ورواستولی سي چې ورته وایي چې دغه دی ستا په خوښه باندې درستوم نو امنیت یې هم در څخه غواړم که چیرې دولت د هغې پر وړاندې باندې جدي ګام نه شي اخیستلی نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکړي یو کمپرمایز وکړي دغه یو لاره ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ دغه ستونزه لرو د مهماتو تاسې نن وګورئ طالبان د چا په جنګو د چا په وسلو باندې د چا په مهماتو باندې جنګېږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوي دي یا د پولیسو دي یا یې نیولي دي او یا پر خرڅېږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی شخصي منافع ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. او بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دام ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل نه ده. دا پیښه خو حتماً یو ډېر ضعیفه استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دي چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی. دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی، په دې باندې خبر دي، مګر پرواکټیو د هغې نه مخکې چې دی حمله وسي دی ورته تدابیر نه لري او یا نسي نیولی. دا د محلي ادارې ضعف دی. نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن صاحب 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه، در حالی که امپراتوری ژاپن صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است؟ یک کد رهبر است و یک کد سبر بکیس و یک کد قماندان مرد کس که چهار تا کلشنکوف داره یک رهبر از سیب. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سیب، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که سیب ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سیب از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، بسلاب هم تحت تاثیر تبلیغات همسایا و دیگران نریم سیب؟ پیشنهاد شما چی است؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنه. یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبدیل دومره رول نشي لوبولای. زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید علمان سره جدي کومک وسی د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي. سیستم څخه یو سری قوي اداره، نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید قوي اداره راځي د فساد مخه ونیول شي. باید د خلکو د اکثر د هلمند خپلم د هلمند یم اکثر د هلمند ځوانان د وسد ډیره مجبوریت طالبانو خاطر مخ کړی دی، د ډیره مجبوریت په هیروینو او تاریاکو کې شکل سوی دی. کار ورته پیدا شي که د معیشت لپاره بدیل ورته پیدا شي ممکن چې زوسته د بیرته په کار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضی شخصیتونه خپل باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک هغه نشي زغملای. په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په کال 1950 کال کې زموږ د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر وکولو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډیر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی. هلمند ډیر ښه کادرونه لري. د مثال په ډول په نظامی بخش کې زه اوس ورته ویلی سم مثالونه. پرزن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و، ډیر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډیر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډیر موفق قومندان دی. یا فرضاً دا اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی. فرضاً نبی جان ملاخیل یا دا اوس سرجنګ مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسی دی ودیته نووم فارغ سي چې ایجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې کم ځکه عاجل اقدام وکم
مرنه عاجل بله ډېر زیاته مننه پښتون صاحب یو پښتنه چې تاسو ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډېر مسائل زما هدف کوم ځانګړې وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسائل نو په تلویزیونونو کې په راډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولی دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پی وي او هم به پې د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استازی یاست ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کښې نارې ویل دي غلبلې
اما وبخې پښتون صاحب اکثره وخت نارې او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي د هغې سیاستوال پورې هغې پخواني ولسمشر پورې تړلي څوک اوسني ولسمشر پورې تړلي اکثره دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات جدي دي
راځم دغه ستاسو سوال ته راځم زه پوهېږم تاسو څه وایست اخر بې هغه اصلي متن بهیم درته وایم په مجموع کښې چې که هلمند کې واقعات پېښ سوي دي یا په کندوز کې پېښ سوي دي یا په نورو ولایتو کې پېښ سوي دي همدغه وکیلان دي لږ یا ډېر نارې اوس هم دوی وایي لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغسې لکه شاهد عبید چې باید دوی نارې ووایي هغه ډېر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوو ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو وو تر بیرې وو او در سلیقوي روابطو لاندې غږ نه سوی پورته کولی چې بیا حکومت راسه خوا به دی کېږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسي وتلی یو تعداد کسان شخصي ګټې لري
دا دقیقه دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای قدر مشکلات گپار و مردم گفته میریم مردم جگرخون تر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلیم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته اونی دیدن که مردم شدن سه سر دسترخان سر نان هستن این نفر گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم دسترخان یک نان بخو گفته ولی ما در نان خود در خانه خوردیم آمدیم خب این را که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته ای کل نان خلاص کرده به این نفرهایش نان نمانده باز برازی صاحب خانه گفت او برادر دیگه دفعه گفت تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن حالی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده مگم در عمل هیچ چیز نمیشه صاحب 14 سال است صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه صاحب
نظر صاحب در موضوع د این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهام ها صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی صاحب سر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد حتی از قضا قضات سرپرست نگاه کرد علی بازی حکومت هم از او یاد گرفت اون عالم چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایی کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس العملای عجیب و غریب نشان میدن که اونا رو میترسانن حتی ما شنیدم در این روزهای اخیر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواد که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا از پارلمان یا سنا بکشن، این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکل بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن، اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برات گفتم که پایای همه کی چهار کنجه هستن. از کی رسیدا ببینیم که ما سیدا پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواړو د چغه د ناری خبره وکړه د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده د دفاع د وزیر لپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی دغه موضوع نه څومره جدید استاسې په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خو دا سړی رد کړي اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي اوس موږ سزا و چاته ورکو وزیر دفاع خو سرپرستی موږ رایه نه دور کړې جمهور رئیس موږ سزا کوای نه سو نه وای چې جواب تر غوښتلی سو کوم ناری چې میډیا کې موږ اورو تاسو اوري اره ورځ دغه انتقاد روان دي وکیلان یې کوي چې سرپرست 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 د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دي په اصطلاح هغه د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړه ویلي دي دوی وایي چې موږ وتستي د دغه مقام دپاره دغس یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نه لرو او داسې وانه متکی چې پردې کار روان دي او وتستي مختلفې اوازې اورو ستانګزی صاحب زیو پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی زیو پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډي کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد اساسا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید صاحب. آقای فایق بخیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای سر به تلفنی تماس تینشی عزمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پشتون صاحب نه دوار نه زما مشترک پختنه ده کله چی د افغانستان په نور سیمو کې هدفم ده ټول سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کړي چې څه ډول امنیت تامین شي هلته دا خبره هم کړي چې د دې جګړې له امله ځپل شوی خلکو سره څه ډول مرستې وشي یعنی د هلمند دغه د لکونو نفوس د هلمند بې وزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بند دي د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري اوبه نه لري زخمیان دي د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطح پورته شي
ډیر زیات مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم یو خدا دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې رغم پورته کړي ډیر کم دی هغه دغه نه کوي د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا تېره وباسي او دوم پکې کې د میډیا دی تاسې وګورئ د افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو نه زه خپله ورته ګورم په یوه سترګه ورته ګورم مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ درد و که په هلمند کې دی ټوله درد دی مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده عظیمي صاحب وبخئ یو موضوع ده آفرین دی وي د کندوز خلک د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه
بله زه بالکل موافق یم خدا مې اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي مګر نن خپل آواز نشي راپورته کولای کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګټ کور دی نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ د هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي نو د دوی دغه محلي خلکو آواز هم خپ شوی دی نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرم ګڼمه او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپلو داخلي مابیني جنګو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل د کومندان ملګری دي بل د چا ملګری دي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیره ځایه سر له ټول ولایت او جنگ هم سر له ټولو په کټ مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاوه د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی. اول هلمند 15 چنده 16 چنده د کندوز مساحت لري. ګرش کې یو جنجال دی، زمبولیه بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، موساکلا، نوزاد، ناریسراج، چانجر، په خپل لشکرګاه په دا ټولو کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. ولله که پر سیږي چې کم یو کم ذات زرسګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملی جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنګین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپله په خپله خوښه راووځي، د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي، د جنگ د باندې ساحه کشي. فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنګین ته ورسي او په سنګین کې جنگ روان وي، له دې پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکړي، خپل د دوی ژوند ته خطر کې دي، نو بهتره ده چې هغو خلکو ته وویل سي چې تاسې د خپلو جوړو خلکو په توسط ناجوړي راوباسي او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودوی ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب.
بله، خوب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمانه ندخلی با من.
جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی ماشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پبارو تو کشل دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاز و جدورو نا ستاف دخمن دورشا ستاز و جدورو نا ستاف دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ساسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وچو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وچو دورنا ساپ دخمن